امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید بختیار شعبای تاسو ووایي
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز چین د دې میاشتې په اخر کې د افغانستان پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزي غونډې د جوړولو پیشنهاد کړی دی پرون په غزه کې په زرګونو ورجنو فلسطینیانو د هغو په لسګونو کسانو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیستې وه چې د دوشنبې په ورځ د غزه په سرحد کې د اسرایلو د امنیتي قواو سره په نښتو کې وژل شوي وو سره له دې چې امریکا د ایران د اټومي موافقې نه وتلې مګر ایران او اروپایي ملکونه کوشش کوي چې دغه موافقه وژغوري او دا هم د خبرونو تفصیل چین د دې میاشتې په اخر کې د افغانستان پاکستان او د چین ترمنځ د درې اړخیزې غونډې د جوړولو پیشنهاد کړی دی پرون په اسلام آباد کې د چین سفیر یو ژینګ د دغو درې وړو ملکونو د نمایندګانو په یوې غیر رسمي غونډې کې ویلي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د خبرو څو پړاوونه تیر شوي او د هغې ټولو هدف دا و چې د کابل او د اسلام آباد ترمنځ تشنج ختم د ثبات د ټینګولو او د ټوریزم په ضد مبارزه زیاته او د چین افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي همکاري پراخ شي په اسلام آباد کې د چین سفیر دا هم ویلي دي نو د دې مقصد لپاره د چین حکومت نیت لري چې د دې میاشتې په اخر کې د ستراتیژیکو مذاکراتو او د عملی همکاري لپاره د خبرو یو بل پړاو پیل کاندي پرون په غزه کې په زرګونو ورجنو فلسطینیانو د هغو په لسګونو کسانو د جنازې په مراسمو کې برخه اخیسته وه چې د اسرایلو د امنیتي قواو سره د غزې په سرحد کې په نښتو کې وژل شوي وو په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو ادارې دغه پیغندلې او هغه یې وحشیانه عمل بلل دی د ډیرو ویرجنو فلسطینیانو سره د فلسطین بیرغونه وو او ځینې د انتقام نارې وهلې د اسرایلو سره د غزې او د لویدیځ غاړې په سرحدونو کې پرون هم مظاهره چیانو د اسرایلو په امنیتي قواو د کانو گزارونه کړي دي اسرایلي قواو د هغې په جواب کې په احتجاج کوونکو که بهون کې غاز استعمال کړی دی امریکا د دغه تشدد ملامتي د حماس پر ډله اچولې مګر د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو مقاماتو د فلسطینی احتجاج کوونکو په ضد د زور د استعمال له کبله اسرائیل غندلې دي د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو ویلي دي چې اسرائیل د خپلو سرحدونو دفاع لري لکن د نړۍ ډیرو ملکونو د دوشنبې دروازه د دغه پیښې په باب د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده نو بلې خوا د دوشنبې پورز د فلسطیني احتجاج کوونکو په ضد د اسرائیلو د تشدد او بیت المقدس د امریکا د سفارت د انتقال نو ورستو جنوبي افریقا په اسرائیلو کې خپل سفیر رابللې او د هغه ملک د نړیوال همکارۍ او اړیکو دفتر دغه تشدد چې په کې شپېته کسان مړه شوي غندلی دی سره له دې چې امریکا د ایران د اټومي موافقې نه وتلې مګر ایران او اروپایي ملکونه کوشش کوي چې دغه موافقه وژغوري دا خبره پرون د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د اروپای ټولنې د بهرنی چارو د رئیس فدریکا مغرین سره د ملاقات نو ورستو کړی ده په مسکو کې وی محکمه د روسیې د حکومت مشهور مخالف مشر الکسی ناولینی د هغه ملک د جمهور رئیس ولادیمیر پوتون په ضد د احتجاجونو د تنظیم له کبله په دیرش ورځې بند محکوم شوی دی ښاغلی ناولینی او د هغه په سلګونو پلویان د مسکو د ښار په شمول په یو شمیر نورو زیاتو ښارونو کې د شپږو کلونو دپاره د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د لوړې د مراسم په وخت کې زندانی شوي وو د روسیې د جمهور ریاست د مقام په انتخاباتو کې ښاغلی پوتین د اوو نورو سیاسي رقیبانو نه په تقریبا 80% زیاتو رایو انتخابات وګټل نړیوالو سارونکو دغه انتخابات غندلی او د روسیې د انتخاباتو د کمیسیون مقاماتو ویلي دي چې په دغو انتخاباتو کې څه معمولي سرغړونې شوي دي او دوی د هغې په باب تحقیقات کوي د تیرې یکشنبې په ورځ په ازبکستان کې د هغه ملک د بشر د حقوقو یوې ډلې مبارزینو د تاشکند د ښار په مرکزي برخو کې په هغه یادګاري سلی د ګلونو ګېډه کې ښودلې چې تقریبا د 300 ملکیانو د قتل عام په احترام جوړ شوی وي. د قتل عام د دیارلس کلیزی په کلیزی وبخی د قتل عام د دیارلسومې کلیزی په موقع په مناسبت دغه مراسم تیار شوی. د قتل عام د ازبکستان د ډیکټاتور اسلام کریموف په وخت کې د حکومت په ضد د احتجاج کوونکو د مظاهرو په موقع شوی و. د بشر د خو د سارنې یو تحقیق کوونکی سټیف سیور دالو ویلی دی چې د ګلون د ګېډې کې خودل یو ساده بشری کار دی، مګر هغه وایي چې دا اول ځل دی چې څوک هم زندان شوی نه دی او له دې نه داسې معلومیږي چې په ازبکستان کې وضع بدله شوې ده. د ازبکستان یو سناتور ویلی دی چې ملک جدي او ژورو اصلاحاتو ته ضرورت لري. هغه وایي چې د ازبکستان ځوانان زیاته ازادي او ډیر پرمختګ لپاره زیاتو فرصتونو ته احتیاج لري.
تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوري. درنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وایي چې د ملي یووالي د حکومت مشران د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره جدي تعهدات لري، خو لا هم افغانان له جګړې څخه وروسته د فساد له ستر ګواښ سره مخامخ دي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیمه نیازی په رپورټ کې واوري.
دیونه ما مشروع ویل چې افغانستان له جنگ او جګړو راورسته له دوه هم سترګواخ سره چې مخته هغه د فساد شتون دی. هغه ویل فساد د عامو خلکو ژوند له ترنګلتیا او سره مخ کړی دی. لرورتیا څخه د سارېدار هم په دې باور ده چې له فساد سره په مبارزه کې د افغان حکومت کړنې د پام وړ دي، خو په ټوله کې حکومت په دغه مبارزه کې له یو شمېر ستونزو سره مخ و. د روړتیا د سارېدارې اجرایوي مشر سید اکرام افضلي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل
د سوردې مبارزه په فساد د حکومت واقعا
د حکومت لوري د فساد سره مبارزه باندې حساب کولای شو، خو په تیرو 15 کلونو کې د فساد بنسټیز کېدل د دې لامل شوی چې حکومت په دې مبارزه کې له ستونزو سره مخ شي، او هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي د فساد په مبارزه کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د سیاسي دلایلو او د ارادې د نشتون له امله د فساد پر وړاندې مبارزه کې حکومت له جدي ستونزو سره مخ و.
که څه هم افغان حکومت ښه حکومت ولي او له فساد سره مبارزه په خپلو کاري لومړیتوبونو کې نیولې دي، خو د شفافیت نړیوال سازمان د ریپورټ له مخې افغانستان لا هم د نړۍ پاتو مفسدو هیوادونو کې قرار لري.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا او اسرایلو چارواکي په بیت المقدس کې د امریکا د نوي سفارت پرانستل د سولې پیلامه بللې، خو د اسرایلو پوځیانو 50 فلسطینیان وژلي او په غزه کې پر مظاهره کوونکو د بریت پترس کې سلګونه خلک ټپیان کړي دي. د بشري حقوقو څارونکو په غزه کې د خلکو پر وژلو د څېړنو غوښتنه کوي. نور تفصیل د امریکا ژغ آشنا تلویزیون د همکار سید سلیمان آشنا څخه واوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
په غزه کې فلسطینیانو د څو میاشتو رئیس د هغو ماجرینو د بیرته ستنیدنې د حقونو د پاره لاریونونه کول چې د اسرائیل د جوړېدو رئیس تر ننه په زور د خپلو سیمو نه وتلو ته مجبور کړی شوي وو. خو د دوشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د امریکا د سفارت پرانستنه د اسرائیل د خپلواکۍ د اویایمې کلیزې په ورځ وشوه. داسې ورځ چې فلسطینیان د خپلې خاورې د لاسه ورکولو په غم کې وو او همدا د مظاهرو د قهر سبب شو. اسرائیلیان وی دوی باید د غزی او اسرائیل ترمن سرحد ماته دو مخنی ولوي، او سپینه مانی د وژنو ټوله پړه په غزه کې د حماس ډلې په مشان واچي.
حماس ډله عمدتاً او په لوی لاس د دې عمل تحریکونکې ده، او لکه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې وویل اسرائیل د خپل دفاع حق لري.
خو ځینې امریکایان پوښتنه کوي چې یو منازعي خارته د سفارت د انتقال څه اړتیا وه.
بیت المقدس مطلق ویشل شوی کار دی دا خار اشغال جپلی هلتا بریس و آویا زر فلسطینی اوسیگی او دا اسرائیلی گاوندیانو پا پرکنی دا لیمانی و مدنی حقوق سما حروم دی.
بریتانیا و فرانسه هم د یو شمیرغو منتقدینو په جمله کې دی چې وی امریکا د نړیوالو او ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړو سرغړونه کړي.
تاسو پوهیږئ چې عمومي منشي په دې باور دی چې د بیت المقدس برخلیک باید د ټولو اړخونو د موافقې په نتیجه کې معلوم شي.
په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې په غزه کې په مظاهره کوونکو ډزې کول غندلې دي.
د بشري حقونو رئیس د نړیوالې ټولنې نه غوښتنه کوي چې د بشري حقونو دغو قربانیانو ته عدالت غوښتنه وشي.
د امریکا او ناټو متحد ترکیه هم امریکا ملامتوي چې د سیمې بې ثباتي یې زیاته کړې ده.
اصلي خبره دا ده چې امریکا ځان د سیمې او نړۍ د امن کولو منځګړی ګڼي، خو په دې ډله ییزه وژنه کې خپله دخیده ده او دا کار هیڅ د منلو وړ نه دی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د مذاکرو د پیل کېدو غوښتنه وکړه.
تاسو به خبر یاست چې روسیې په وار وار د داسې خبرو د قربتوب لپاره پیشنهادونه کړي دي او یو ځل بیا د داسې منځګړیتوب وړاندیز
کوي.
فلسطیني مشران وایي د امریکا د سفارت انتقال د منځني ختیځ د سولې پروسه د منځه یووړه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د درس نړۍ مسلمانان د روژې مبارکې میاشتې لپاره تیاری نیسي. مسلمان امریکایان به د هیواد په اسلامي مرکزونو کې خپل عبادتونه کوي. د امریکا ژغ خبریال محمد الشناوي په امریکا کې د روژې د مبارکې میاشتې په باره کې دا رپورټ رالېږلې دی.
مسلمانان په امریکا کې د درس اسلامي نړۍ په شان په یو لړ مذهبي دودونو سره روژه نیسي. کورنۍ د حلال او غوښو په دوکانونو کې سودا کوي، روژه ماته برابروي، د کورنۍ او دوستانو سره بیا روژه ماته کوي، په ګډه لمونځ کوي او د بې وزلو سره مرسته کوي. شکر السعید په ورجینیا کې د الحجره اسلامي مرکز امام دی چې د 240 بیلابیلو ملتونو د اسلامي ټولنې خدمت کوي. شکر وای،
رمضان بیکمز ا ویری هیلپفل اپورتونټی to bring people together, those who come from different cultural and ethnic backgrounds.
روژه د بیلابیلو کلتورونو، قبیلو او ژبو د خلکو لپاره فرصت برابروي چې سره یو ځای شي. موږ په انګریزي ژبه خبرې کوو ځکه نو دا د یوې متحدې ژبې په حیث استعمالوو او په عین وخت کې زموږ ټول فعالیت د دې لپاره دی چې هر چا ته ځای ورکړو، په خاصه توګه په روژه کې. شکر وای، دغه مرکز د مسلمانانو لپاره هر ورځ ویډیا روژه ماته برابروي او په روژه کې د لمانځه ترتیبات نیسي. په داسې حال کې چې مسلمانان روژه وي، د کار په ځای کې د دوی همکاران بوزه وي. د مصر الاصل امریکایي ابراهیم رازید لپاره دا یوه ستونزه نه ده. دی وای، زه روژه ځکه نیسمه، دا زما مذهبي وظیفه ده، نو دا فرق نه کوي چې نور کسان څه کوي. لیکن د ده میرمن نادیا په مراکش کې خپله کورنۍ په یادوي. نادیا زیاتوي، غټ فرق په دې کې شته دی، دلته غټې کورنۍ نشته دی، ځکه نو په میز باندې د لسو تنو د راټولېدو په ځای موږ دلته یوازې دوه تنه یو. حتی داسې ښکاري چې پروژه کې د مسلمان امریکایان لپاره د کار ورځ اوږده وي چې خپلې مذهبي وظیفې سرته رسوي. سینګالی امینا تامبوس وای، هر څوک یو څه خواړه پخوي او راوړي، موږ په ګډه ډوډۍ خورو، په ګډه لمونځ کوو، د اسلام په باره کې خبرې کوو، یو بل ته درس ورکوو او د غرمې ناري په وخت کې ځینې وخت په ګډه لمانځه ته ځو. د امریکایي مسلمانو ډلو لپاره روژه یوه موقع ده چې د امریکا عوام خلک د مذهبي دود او په عموم کې د اسلامي عقیدې په باره کې خبر کړي. په جوماتونو او اسلامي مرکزونو کې د روژې د بیلابیلو عقیدو پیروانو ته د افطار په باره کې معلومات ورکول کېږي او تلویزیون عوام و خلکو ته اعلان کوي چې مسلمانان د امریکایي ټولنې یوه نه بېلېدونکې برخه ده. امام شکر السعید وای اسلامی مرکز د هر چهارشنبه په ورځ سوي او يهودي امریکایان افطار ته دعوت کوي چې د روژې مبارکې په میاشت کې د بیلابیلو عقیدو پیروانو ترمنځ د خبرو یوه لاره ده. د روژې مبارکې په میاشت کې د بیلابیلو عقیدو د پیروانو ترمنځ خبرې پرمختګ کوي او دا بیا د بیلابیلو عقیدو د پیروانو ترمنځ په تفاهم کې مرسته کوي. د امریکا د کانګرس لومړی مسلمان غړی کیت ایلیسن انوای:
It's a critically important dialogue for us to have. All people of all colors, all cultures and all faiths.
په یقیني توګه دا خبرې موږ لپاره مهمه دي. د ټولو رنګونو، د ټولو کلتورونو او د ټولو عقیدو خلکو ته پکار ده چې د مختلفو نظریاتو په باره کې خبرې وکړي، ځکه نو موږ ته په دې سره پته لګیږي چې څنګه متحد شوي یو. د 1990 د لسیزې نه راپه دیخوا د امریکا جمهور رئیسان هر کال د درستې نړۍ 1.5 میلیارد مسلمانانو ته د روژې مبارکې میاشتې مبارکي وای. امام شکر السعید ان په دې عقیده ده چې د جمهور رئیسان مبارکي د روژې په باره کې د امریکایانو په پوهاوي کې مرسته کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خپرای. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
حکومت د روژې د میاشتې لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو د نیولو ادعا کوي او په تیر ماښام د پلازمینې کابل د لویدیځ برخې د لاش امنیت ټینګولو په هدف 13مه امنیتي حوزه هم پرانستل شوه. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
د روژې میاشتې په درشل کې د کابل ښار په سړکونو او ودانیو باندې د اضافي امنیتي پوستو په لګولو کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. د ښار مرکز ته د لاریو د ننوتلو لپاره د تلاشۍ او پلټنې ځانګړي ځایونه جوړ شوي.
د رمضان میاشت په خاطر باندې خدای دې وکړي چې یو څه مشکل پیدا نشي، نو موږ امنیت نیولی تدابیر هم نیولي. د امنیتي قوي
45 کلن بالول د 2 کالو رئیس په پوځ کې دنده لري او د کابل په سړکونو موټرونه او خلک تلاشی کوي.
په رمضان میاشت کې زمونږ ډیر خوخی کې چې عبادتونه وکړو په خیر سره او خدای دا وکړي چې کابل او منظور شي، له زحمتونه موږ وباسو. ولا ډیر وخت زیاتره په وظیفه کې وو.
دینی عالم محمد ناصر په جګړو کې د ښکېلو اړخونو څخه غواړي چې د بیګنا خلکو له وژلو نه لاس واخلي. هغه وایي اسلام د دې ډول بریدونو اجازه نه ورکوي چې پروژې میاشت کې یو مسلمان بل مسلمان ووژني.
من حیث یک مسلمان،
زه د یو مسلمان په توګه دا بریدونه غندم. دا ښه کار نه دی، د انسانیت ضد عمل دی. په اسلام کې دا نشته چې یو مسلمان بل مسلمان ووژني، ځکه دغه بریدونه حرام دي. په تیره بیا د روژې په مبارکه میاشت کې هیڅ اجازه نشته.
د جګړو له امله په هیواد کې دننه ډیر خلک بېځایه شوي هم دي. 20 کلن محمد ابراهیم 14 کاله د مخه خپل 13 کسیزې کورنۍ سره له هلمند کابل ته کډه شوی.
ما رمضان شریف
موږ د روژې د پاره هیڅ تیاری نه لرو. په روژې میاشت کې چې زه خپل کورنۍ ته یو ټوټه وچه ډوډۍ هم ورسوم، ډیره لویه خبره ده. تر دې زیات فکر هم نشم کولای.
د محمد ابراهیم زوی د هلمند په موسی قلعه ولسوالۍ کې د سړک په غاړه چاودنه کې مړ شوی او اوس هغه د خپل کورنۍ لپاره یوازینی ګټونکی دی چې د ورځې څه کم 3 ډالر عاید لري. خو د خوراکونو پلورنځي هڅه کوي چې په روژې میاشت کې د خوراکونو قیمتونه کم کړي.
د مای مبارک رمضان
په روژې کې خلک د جلبۍ په څیر ډیر شیرینی اخلي. موږ یې لري پرتو سیمو ته هم لیږو او کوشش کوو چې قیمت کم کړو څو خلک یې دا خستو وسولري.
په روژې کې د بیوزلو خلکو لپاره کورنۍ ته نفقه رسول هم لوی کار بلل کیږي.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي. اوریدلې مه هېروئ.
تر نن اوریدونکو، په امریکا کې د مسلمانانو لپاره ډېر مسجدونه سته. په دې میاشت کې په مسجدونو کې د روژاتیانو لپاره څه پروګرامونه سته؟ موږ دلته د امریکا د ویرجینیا په ایالت کې د یوې افغان میرمنې شفیقې کاکر سره خبرې کړې. کرت وایست شفیقې جانې چې سبا ته د روژې د میاشتې اوله ورځ ده په امریکا کې، او د دې میاشتې لپاره په مسجدونو او خصوصا ستاسې په مسجد کې تاسې د مسلمانانو لپاره څه پروګرام لري؟
یو خود تراو پروګرام ده چې قاری سیبان راځي او تراوی په وخت کوي. نو ټول ښځې او نارینه او ښځینه دواړو ته زلری.
بله.
او بل د روزماتي پروګرام دا چې د روزماتي پروګرام د روزماتي وخت کې هر څوک چې راځي او دام پکې نشته چې د کوم ملک دا او افغان دا او د پاکستان دا او د افریقا دا پکې تزاد نشته دا راځي او خپل ډوډۍ خوري او روزه ماتي او بیا تراو ته پاتې کیږي. بیا بعضی خلک دي چې خیاوازه تراو ته راځي او بل د مازیګر مونږ نه بعد ته ماخام مونږ پورې د تفسیر شریف درس ته هغه آیتونه چې په تراو کې لوستل کیږي بیا د هغې تفسیر سبا شپې ته کیږي.
بله بله. آیا د پښلمې د پاره هم څه د ډوډۍ پروګرام لري او که یوازې د روژه مات لپاره تاسو پروګرام لري؟
نه د پښلمې پروګرام نشته، یوازې په وشتم شپه چې د ختم قرآني بیا د پښلمې پروګرام هم لري چې تمام شپه خلک راځي او مونځونه او هر شی چې غواړي عبادتونه کولی شي.
د ښځو او نارینه د پاره جدا تاسو ځای لري چې ښځې جدا ناستي او نارینه جدا ناستي؟ نو کچيري د یو څوک ډوډۍ ورته را نوړي مازګری تاسو ته ډوډۍ د روژه مات لپاره را ونه رسیږي، بیا تاسو څه پروګرام لري؟ آیا د مسجد د خلکو مسؤلیت دی چې دوی باید نور ډوډۍ برابر کړي یا د رستوران نو بل ځای څخه را وغواړي؟
مخکې دې نه چې روژه شروع شي نو خپل د څوک چې انوالس دي او څوک چې په دې گروپ کې د مسجد دی د میټینګ کوي او ټول سره خبرې کوي چې څوک څونکو کم خوالی زیات کو د تیر کال نه کمې غلطي ګانې چې شوی هغه باید موږ اصلاح کو. نو دوه درې رقم خبر دی، یو دغه دا چې خلک مخکې دی نه چې روژه شروع شي خپل نمونه ورکوي چې په دغه شپه یا زه ډوډۍ کوم ټولو ته، داسې دا چې ډېر خلک خپل نغدې پیسې ورکوي، صدقه ورکوي، وایي چې تاسو خپله پوښئ څه رقم چې ډوډۍ کوئ. او بعضې خلک دي چې لږه لږه هر څومره چې وس کېږي نو هغه راوړي. مننه شافیه جانې چې موږ سره د خبرې وکړلې او روژه دې ټول مسلمانانو ته مبارک وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سوریې مهاجرو په استانبول کې خپل د حلب کوڅه پیدا کړه. د امریکا ژغ خبریال تان جنتن په دې باره کې له استانبول څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
امریکا ته د مهاجرو د بهیر راماتېدو نه وروسته له یو ساحل نه تر بل ساحله پورې په ښارو کې هغو سیمو پراختیا وموندله چې د یوې خاصې قبیلې خلک پکې اوسېدل. په میامی کې وړوکه هوانا، په شیکاګو کې د یونانیانو خارګوټه، د جرسی په ښار کې د هند میدان، په لاس انجلس کې وړوکی ایران، او همدغه راز د امریکا په ډیرو ښارونو کې چینایي خارګوټي او وړوکی ایټالیا لیدل کیږي. دوی د ویاړ او د اقتصاد د قوي کېدو یوه منبع شوله. ترکیې ته د سوری د مهاجرو د بهیر په ورماتېدو سره د استانبول یوه سیمه یې بدله کړه، مګر د بین المللي بحران د ډلې د جنوري د میاشتې د رپورټ په قول د مهاجرو او د محلي ترکانو ترمنځ کلتوري فرق او تجارتي رقابت په دغه ښار کې د تاوتریخوالي سبب شوی هم دی. د ضیاء الحق جاده اوس د حلب د جادې په نوم یادیږي. دغه جاده د سلطان بیلی په سیمه کې واقع ده او په دغه جاده کې اوس د سوریایانو ډېر دوکانونه دي. د سوری کاروباریان او سوداګر چې له خپل هیواد نه ووتل اوس یې د تجارت لپاره نوی ځای پیدا کړی دی. محمد هلال په 2014 کال کې له حلب نه ترکیې ته راغلی دی او تقریبا یو کال پخوا یې په سلطان بیلی کې د رخت دکان پرانسته ده. محمد هلال زیاتوی:
We have no problem with Turks. We are all Muslims. We are all brothers.
موږ د ترکانو سره ستونزه نه لرو. موږ ټول مسلمانان یو او ټول ورونه یو. ما دلته د خپلو گاونډیان سره جنجال نه دی پیدا کړی. ترکیه زموږ د هیواد په شان ده. دی وایي ترکي تجاران هغو سیمو ته ولاړل چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده او دوی خپل دوکانونه سوریایانو ته پرېښې دي. مګر ایرار سیلان آیدین چې 18 کاله د تلویزیون د ترمیم دوکان لري وویلې د په دې ارتباط بل انتخاب نه لره. د دغه دوکان یو سوریایي ته په دې لت ورکه چې په سودا او عاید کې کموالی راغلی و. ایرار سیلان آیدین نه وایي:
The store you see behind me used to be mine, but now it belongs to Syria.
دغه دکان چې تاسو زما تر شاوینې زما وو، مګر وسته سوریایانو ده. ولی زکا چې زه دیوالی شولم له هغه وخت نه را پدې خو د حلب جاده شول او ترکی مشتریان نور دلته ناراض او کله چې مونږ ترکی مشتریان له لاس ورکړل نو مونږ دکان وتاړ. سلمانی عثمان اوس دا خبره منی او وای
bizi negatif olarak yani pozitif olarak çok
Syrian businesses have had very little positive effect on us but the negative effects
de surayano tijarat par mung der kam musbat ta'sir kawi magar manfi aghiz der zate mung ta karaya der grana priwuzi aw ta qaza der shwe da aw ta korono khawandan le dena pa khpala gata kar akhli aw zaman karaya do barabar shwe magar nur turki tijaran wa do pa khpala tolana ki surayano ta har kala wai او خوشاله یو چې د سوریانو تجارت پر مخ ځي. قرطاسا خرڅون کې متین سایګي وای
We have no problems with the Syrians. On the contrary, our main street is lively.
موږ د سوریانو سره ستونزه نه لرو. برعکس زموږ په اصلي کوڅه کې وس ګڼه ګڼه ده چې ډېر سوریان پکې دوکانونه لري. دوی لک تر لږه خپل ژوند پکې پر مخ بیې. دوه درې کاله پخوا په دغه کوڅه کې چوپه چوپتیا وه. زما د معلوماتو د مخې ډېر دوکانونه خالي وو، مګر د سوریانو په راتګ سره کرایګانې لوړې شوې دي چې د کورونو څښتنانو ته ګټه رسوي. د ما سره په خپله یو سوریایي مهاجر دا درې کاله کېږي چې کار کوي. د دې کارګر محمود ابو محمد وای د دوامدار کورنی جنگ په لټ په 2013 کال کې له خپل خواد نه راووت.
ام هپی ټو بی ورکینګ هیر. آی هلپ مای ډډ اوټ وذ ا نیشنل انکم.
زه خوشاله یم چې دلته کار کوم او زه د خپل پلار سره د دې کار لپاره مرسته کوم ترڅو چې په سوری کې ثبات راځي او مهاجر خپل وطن ته د ستنېدو په وخت کې د حفاظت احساس وکړي. نو تر هغه پورې د حلب کوڅه دوی ته د دې احساس ورکوي چې په ترکیه کې میلمانه نه دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفہ او موثق رپورٹونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سولې د نوبل جایزې ته نومول شوی دی. نور تفصیل پر رپورټ کې ووري.
د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلویانو په غونډه کې ناره وهلې چې نوبل نوبل او خارلی ټرمپ ورته وویل
دا نوبل جایزه ډیره خبره ده، خو زه غواړم یوازې دغه وظیفه تر سره کړم.
د خارلی ټرمپ پلویان وای نو موړی د کوریا په ټاپو وزمه کې د سولې لپاره هڅه کوي. د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی ان هم د دې نظر ملاتړ کوي.
دا نوبل د سولې جایزه زه فکر کوم دا د جمهور رئیس مون جی ان مهرباني ده چې دا یادونه وکړه. زه غواړم سولې منځ راوړم.
خو د ولسمشر ټرمپ نقادان وای چې د پاوس په لګښت او د امریکا په ټومي وسلو کې د زیاتوالي لپاره غږ کوي. نو دا امکان له منځه نه ځي چې هغه به د شمالي کوریا خلاف له قوت نه کار وانخلي. خو د هغه پلویان وایي چې د نوبل د جایزې کمیټه د سولې د نوي امکان چې هغه منځته راوستی دی ارزونه کولی شي. په دې اړه د جنوبي کارولاینا جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګرام په ټویټ کې ولیکل
کچیر ولسمشر ټرمپ موږ د کوریا د جګړې د ختمولو په لور اویا کال وروسته رهبری کولای شي او شمالي کوریا باندې د هغوی اټومي پروګرام تر کولای شي نو د نوبل د جایزې مستحق دی.
ډیر خلک په دې کې شکمن دي چې د کوریا په ټاپو وزمه کې د دایمي سوله منځته راشي. که څه هم دواړو خواو له یو بل سره ولیدل خو هیڅ شی یقیني نه دی. او ټرمپ خپل هم څو ځلې دا خبره کړې ده چې راتلونکي خبرې ګټورې نه وي نو دای به له مجلس نه په ډېر احترام ووزي. له بل پلوه د نوبل کمیټې د بشپړې سولې د نشتون په صورت کې هم په خوا جایزې ورکړې دي. د ویتنام جګړه لا پای ته نه ورسېدلې چې هنري کیسنجر او لی دوک ته د نوبل د سولې جایزې ورکړلې. یاسر عرفات، اسحاق رابن، شیمون پیریس ته په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د هڅو کولو جایزې ورکړلې. پر دې سربیره دا ضرور نه ده چې خامخا دې یو سوله کوونکی د نوبل جایزې ته ونومول شي. په دې لیست کې هوان پیرون د ارجنټین درې دورې ولسمشر چې مدني ازادۍ محدود کړلې او د ایټالیا فاشست مشر بونیتو موسولینی او د روسیې پخوانی ټولواک جوزف ستالین چې تر 300 نه زیات هیوادوال ووژل هم د نوبل د سولې جایزې ته کاندید شوی و. د 2013 کال د سولې د جایزې ګټونکی به د روان کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان شي.
قدرمن اوریدونکو، زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.